یعنی یکی از دلایل اصلی ایجاد تنش‌ها بین ایالات متحده و پاکستان است.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات اخیر در پاکستان میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون استودیو و میکروفون را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتوی ساعت 8 صبح را آماده نموده و نشر میکنه.
تیره مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستان، اوس وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه واوري. په سر کې مجاهد جواد ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
ناتو وایي چې په افغانستان کې به پر کورونو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لوړ رتبه قمندان وایي د ناتو غړي هیوادونه باید له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار وانخلي. او د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون یو خپلواک کمیسیون وټاکه چې پاکستان ته د مې د میاشتې په سر کې د امریکایي کمانډوي ځواکونو د ننوتلو په پټپټ کې په خپل پټنځای کې د القاعده د مشر د وژلو په اړه څېړنه وکړي. د خبرونو تفصیل. ناتو وایي چې په افغانستان کې به پر کورونو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي، ځکه په دې هیواد کې چې ناتو د سختریزو وسلوالو په وړاندې مبارزه پر مخ وړي، دغو عملیاتو ته اړتیا ده. دا وروسته له هغې چې ولسمشر کرزي په وروستیو کې د ملکي تلفاتو پیښو ته په پام سره پرون یو ځل بیا بهرنیو ځواکونو ته جدي خبرداری ورکړ چې د افغانانو پر کورونو دغه عملیات پای ته ورسوي که نه، افغانان به دغو ځواکونو ته د یرغلګرو په سترګه وګوري. د ناټو ویاندې په بروکسل کې ژورنالیستانو ته وویل چې ناټو د ولسمشر کرزي د اندېښنه ډېره جدي بولي او ټولې هڅې به په کار واچوي څو په راتلونکي کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لوړ رتبه قمندان وایي د ناتو غړي هیوادونه باید له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار وانخلي، بلکې دغه بهیر دې په تدریجي ډول ترسره کړي. ډګر جنرال جیمز بوکنال وویل له دې هیواده به په بیړه د ځواکونو ایستل هغو پرمختګونو ته زیان ورسوي چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د سختریزو وسلوالو په وړاندې جګړه کې ترلاسه شوي دي. ښاغلي بوکنال دغه راز وویل چې په افغانستان کې د جګړو د دوو فصلونو لپاره پکار ده چې په دې هیواد کې میشت بهرني ځواکونه په همدې اوسنی شمیر د 2012 کال تر منی پورې پاتې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تېره شپه په کابل کې په 14 کې یو تن ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه 14 پرون ماښام د 8 بجو په شاوخوا د چلستون باغ ته نږدې له ګڼې ګوڼې څخه په یوه ډک بازار کې شوې ده. په دې 14 کې چې ګمان کېږي د لاسي بم د ګزار له امله رامنځته شوي وي 15 تنه ټپیان دي. د پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. نړیوال خبرونه لږ وروسته اورئ. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون یو خپلواک کمیسیون وټاکه چې پاکستان ته د مې د میاشتې په سر کې د امریکایي کمانډوي ځواکونو د ننوتلو په پټپټ کې په خپل پټنځای کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژلو په اړه څېړنه وکړي. د دغه 15 کسیز کمیسیون مشر د پاکستان د سترې محکمې لوړ رتبه قاضي جاوید اقبال ټاکل شوی دی. د پاکستان پارلمان د دغسې یو کمیسیون پر جوړېدو ټینګار کړی و څو دا مسله وڅېړي چې څنګه اوسامه بن لادن په دې توانېدلی و چې په پاکستان کې ووسي او څوک پرې خبر نه وي، او په څه ډول بهرني ځواکونه په دې وتوانېدل چې پاکستاني چارواکو ته له معلوماتو ورکولو پرته د پاکستان په خاوره کې عملیات ترسره کړي. د هغه پاکستانی خبریال مړی چې د پاکستان د پوځ او القاعده ترمنځ اړیکو په اړه یې لیکنې کولې او دوه ورځې وړاندې تری تم شوی و، پرون د اسلام آباد په جنوب ختیځه څنډه کې وموندل شو. سید سلیم شهزاد یو ایټالوي خبری اژانس او یوې ویبپاڼې ته کار کوي چې په هانګ کانګ کې رجستر شوی ده. هغه د می په 9 نیټه له خپل کوره وتلی و چې په یوې تلویزیوني بحث کې برخه واخلي، خو تر هغه ځایه هیڅکله هم ونه رسید. د شهزاد مړی د هغه په موټر کې د اسلام آباد جنوب ختیځ لوري ته په 1.5 کیلومترۍ کې د سرای عالمگیر په خرګوټي کې وموندل شو. د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې مشر شمس الاسلام ناز د ازادۍ راډیو د مشال څانګې ته وویل چې شهزاد اندېښنه درلوده چې د پاکستان د استخباراتو اداره پلان لري چې له ده د خپل کار په خاطر غچ واخلي.
دی وایي هغه همدارس په کراچۍ کې د تروسی حملې په اړه چې پکې د سمندري ځواکونو دوه بیړۍ ویجاړې شوې وي هم راپور ورکړی و. ځینو تحقیقاتي ادارو د غوښتی و او ورڅخه یې پوښتنې کړې وې چې د خپل څېړنیز راپور د معلوماتو منابع وښیي. هغه له دې ډډه کړې وه او ورته ګواښ شوی و چې که همکاري ونه کړي نو به د جدي عواقبو سره مخ شي. راپورونه وایي چې د شهزاد له جسد ښکاري چې هغه ډېر شکنجه شوی دی.
ایران وای هند ته د جرمنی د لومړی وزیر انګیلا مرکل د سفر پر مهال د لند وخت لپاره د ایران د فضا تړل کېدل یو تخنیکی ستونزه و چې له امله یې د نوموړي سفر وځنډید او سیاسي بحثونه یې راپورته کړل. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان رامین مهمان پرست له قوله وایي چې دا ستونزه د تخنیکی پوښتنو له امله وه او په لنډ وخت کې حل شوه. د جرمنی لومړی وزیر انګیلا مرکل په نوې ډیلی کې خبري غونډې ته د دغې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو راپورټونه وایي چې د ایران پر فضا د تیرېدو د اجازې د ترلاسه کولو لپاره د نوموړي الوتکه 2 ساعته د ترکیې پر فضا تاویدله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو وسترویلی وایي دا پیښه ښیي چې د جرمني په وړاندې درناوی نه دی شوی او دا به جرمني ونه زغمي. د قذافي د حکومت ویاند موسی ابراهیم پرون وویل چې پر لیبیا د ناټو د هوایي عملیاتو په ترڅ کې 213 ملکیان وژل شوي او په او څلور زره او شپږ بیا نور ټپن شوي دي. ابراهیم په یو خبري کانفرنس کې دغه ارقام د روغتیا د وزارت په استناد ورکړل او زیاته کړه چې په دغه ارقامو کې قذافي پلو ځواکونو ته د اوخت مرګ ژوبلې ارقام نه دي شامل. د ملکي تلفاتو په اړه د قذافي د حکومت د ویان دغه شمېره ډیره ګرانه ده چې د خپلواکو منابعو لخوا تایید شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د سوریې د حکومت دفاعي حالت یا دوام کمزوري کیږي. مرمن کلنټن د بشار الاسد پر مشرۍ د سوریې پر حکومت غږ وکړ چې د خپلو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی دې پای ته ورسوي او ډیموکراسي ته د اوښتلو رښتونې هڅې وکړي. نوموړي د سوریې هغه 14 کلن هلک ته په اشارې چې لومړی شکنجه او بیا وژل شوی ویلي دي چې له دې ښکاري چې د سوریې حکومت د خپلو خلکو غږ نه اوري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې د سوریې حکومت د مخالفې ډلې دې ادعا ته ځواب نه دی ورکړی چې امنیتي ځواکونو یې دغه 14 کلن هلک وژل. د بشری حقونو ادارې وایي چې د تیر مارچ له نیمایي راهیسې په سوریه کې د دولت ضد مظاهرو له پیلېدو سره تر اوسه له زرو زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نور بندیان کړای شوي دي. په جنگي جرمونو تورن راتکو ملادچ په حق کې د ملګرو ملتونو د جنگي مجرمونو د محکمې ته په لاره هند ته ورسید او بخی هالند ته ورسید. د سربیا حکومت ملادچ وروسته له هغې د محکمې ته وسپاره شي. په بلګراډ کې قاضیانو د هغه د استیناف غوښتنه رد کړه. د سربیا د عدلي وزیر سنیزانا مالوویچ پرون په بلګراډ کې په یو خبري کانفرنس کې دغه اعلان وکړ.
راتکو مادیچ هاز بین اکستدایټډ ډیورینګ دیس افټرنون ټو د هیګ.
د وی راتکو ملادچ نن له غرمې وروسته د هاګ محکمې ته وسپارل شو. د سربیا د اساسي قانون او د دې جمهوریت د قوانینو په اساس او د سربیا د عدلي د وزیر په توګه ما د راتکو ملادچ د سپارلو حکم لاسلیک کړ. ملادچ د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا د جګړې په جریان کې د بوسنیا سربیا د پوز قومندان و. په دې تورن دی چې د سابرنیسا کې عام وژنې تنظیم کړي او 10000 مسلمانان سړي او هلکان وژلې دي. هغه همداراز پر نورو ظالمانه اعمالو هم تورن شوی دی. ملادچ تیرونی وروسته له هغې په سربیا کې ونیول شو چې 14 کاله یې ځان پټ کړی و. او وروسته خبر ده چې د امریکا دفاع وزارت نن وویل چې د سپتمبر د 12 د پیښو د مشر پلانونکي خالد شیخ محمد او د هغه د څلور نورو ملګرو پر ضد د ترهګرۍ او وژنې د تورونو لپاره یو ځل بیا دوسیه جوړه شوې ده. پر دغو 5 کسانو مخکې تور لګېدلی و چې د 2001 کال د سپتمبر پر 12 د نیویارک واشنګټن په بریدونو کې لاس درلود، خو په 2009 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما ولسمشر شو دغه تورونه له دوسیې اخوا او هڅه وشوه چې د قضیه ملکي محکمې ته ولېږدول شي. ټول 15 واړه تورن کسان نیول شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ناټو وایي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغانانو پر کورونو عملیاتي وړتیا ده او دوی به دوام ورکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به په روانه خپرونه کې واوري چې د برطانیې یو لوړ پوړی پوځي قومندان وایي چې ناټو باید له افغانستان نه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کار وانخلي. د ولسمشر کرزی دا پرونی څرګندونو په اړه چې ناټو ته خبرداري ورکړ، نور د افغانستان کې د ملکیانو په وژنه کې لاس نه لري او په کورونو د بمباری نه کوي. په دې اړه له یو افغان کارپو سره مرکه هم لرو. په هرات کې د وړمې ورځې د بریدونو د قربانیانو شمیر زیات شوی او همدارنګه به د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ د ترانزیتي تړون د ستونزو د هواري په اړه په روانو خبرو هم درته یو ریپورت وړاندې کو. په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ سیګرټ څکول زیات شوي دي. دا هم په یو راپور کې سړو کې وختونو ریپورتونه هم لرو. د پکتیا د زنګلونو پاړه د ازادي راډیو ځنګړې پروګرام هم اوریدلی شي او ازادي اوریدونکو هم د دې یو سات برخه ده. تاسو زموږه ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. ناتو وایي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغانانو پر کورونو عملیات وړتیا د ډول عملیات به په ډیر دقت دوام وکړي څو پراتلونکو کې ملکیانو ته د تلفاتو پیښې تکرار نشي. د ناتو یوې ویاندې د څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د ولسمشر حامد کرزي پرون بهرنیو ځواکونو ته خبرداری ورکړ چې نور دې د افغانانو پر کورونو عملیات پای ته ورسوي کنه افغانان به د ځواکونو ته د اشغالګرو په سترګو وګوري. د موضوع تفصیل د نوریاس نورې څخاورو.
د ناتو ځواکونه وایي چې په افغانستان کې پر کورونو عملیات یو ضرورت دی او افغان ځواکونو سره په همغږي به دوام وکړي. دا خبره د ناتو ویاندې اوانا لانګیسکو پرون د افغان ولسمشر له خبرداري وروسته وکړه چې ویلی وو له دې وروسته د افغانانو پر کورونو د ناتو هوای بمباری ته اجازه نشي ورکولای او که دا ډول عملیات دوام وکړي نو به افغانان د ځواکونو ته د یرغلګر ځواک په سترګو وګوري. کرزی پرون په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل
اگر انها بعد از اعلان دولت افغانستان
کچیر دوی بهرنی ځواکونه د افغانستان د دولت له اعلان وروسته چې د افغانستان پر کورونو د هوایي حمله نکېږي بیا هم زموږ پر کورونو حمله ته دوام ورکړي نو به حضور له تروریزم سره د مبارزې د ځواکونو پر ځای د افغانستان د خلکو پر ضد او اشغالګرو ځواکونو واوړي او د دا ډول حملو تکرار به په افغانستان کې د یو اشغالګر عمل په معنا وي. افغان ولسمشر ناتو ته د افغانانو پر کورونو د عملیاتو په اړه دغه شدید خبرداری وروسته له هغې ورکړل چې څو ورځې وړاندې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د ناتو په هوایي بمبارۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 10 تنه وژل شوي وو. د ناتو ویاندې په بروکسل کې خبرلاند ته وویل چې ناتو ځواکونه د ولسمشر کرزي اندېښنه ډېره جدي بولي او ټولې هڅې به په کار واچوي څو په راتلونکي کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. هغې وویل د ناتو ټول دغسې هوایي عملیات له افغان ځواکونو سره هماهنګ کړی شوي او هغه به دوام وکړي ځکه دا یو ضرورت دی. د ناتو ویاندې همداراز وویل د زیاترو دغو عملیاتو مشري په خپله افغانان کوي. خو د افغانستان د پوځي چارو کارپو جنرال نورالحق علومي وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ نشتوالی د دې سبب شوی چې ملکي تلفات دوام وکړي او په دې باور دی چې تر هغو پورې چې د افغان او نړیوالو ځواکونو د قماندې او سوق او ادارې ګډ مرکزونه رامنځته شوي نه وي دغه ستونزه نشي حل کېدی.
متاسفانه دلته موږ ځینې ساختارونو تشکیلات لرو چې سمبولیک ډول چې تر اوسه دا دولت ساتلې یو هغه سمبولیک دا دی چې د اعلی قمانداني چې سر قمانداني په خپله ولسمشر ده په تشکیلات کې شته دغه د پاره یو درستیزوال دوی ټاکلی چې درستیزوال اته کاله کېږي په هغه په څوکۍ کې نه دی ناست معاش هم پورې امتیازات هم دفتر و دیوان د همغږۍ دپاره څه د جمهوري کې د سر قمانداني اعلی قوای مسلح دایر د دې فعالول لازم ګنم چې خارجي او داخلي قوتونه الټراتولیجی پسند دلته پلانونه جوړیږي دلته اهداف چې دوی ورته ګوډه کوي چې بمبار کې یا نور عملیات پکې جاری دي دا لازم ګنم.
افغان ولسمشر کرزی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه د افغانستان په کلیو او بانډو کې نه ده بلکې دغه مبارزه دی د تروریزم پر اصلي مرکزونو د افغانستان له پولو اخوا متمرکز شي.
د ولسمشر کرزی د دې څرګندونو په ځواب کې چې ناتو نور اجازه نه لري چې په افغانستان کې پر کورونو بمباری وکړي د ناتو یوې ویاندې ویلي دي چې پر کورونو بمباری یو ضرورت دی او دوی به د افغان ځواکونو سره په هماهنګۍ کې د عملیاتو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې چې افغانستان له امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو لپاره هڅې کوي تر څومره بریده د ولسمشر کرزی دغه خبرې او ګواښ مناسب دی. احمد شیبر د سیاسي چارو له کارپوه احمد سیدی څخه دا پوښتنه کړي. احمد سیدی وایي
یوازې د رئیس جمهور له ګیلمن نه یم، د رئیس جمهور د مشاورین مطبوعاتي او نظامي ګیلمن دوم چې داسې خبرې رئیس جمهور ته مشوره ورکوي چې هرګز عملي جنبه ونه لري. بیا نو رئیس جمهور چې وایي چې اختار ورکوم اختار حق ولسمشر کولای شي چې اقتصادي سیاسي نظامی درست امکانات ولري، شرط همسایگان ګاونډیان بللري، د ملي او بل ملي پښتونانه به برخوردار وي، په خپل مطلب باندې اتکاب ولري. زه باور لرم چې ولسمشر دا خبره چې کړې عملي نشي کولای، سبا یا بل سبا مطبوعاتي توجیه کوي چې د ولسمشر هدف دا نه یو بل شی و.
یعنی تاسو دا فکر کوئ چې دغه ډول څرګندونې د افغانستان او د ناټو پر روابطو څه تاثیر نه لري؟
تاثیر به نه لري، دا عملیه نه دي، دا به حقیقتا نه وي. زه وایم چې د افغانستان معزله په مطبوعاتي کنفرانسو د حل کېږي، په اختار نه حل کېږي. دغه خبرې چې رئیس جمهور کوي، داسې خبرې چې کوي، دا افغانستان خلکو ته، ریاست جمهوري ته، منطقې ته انتها سیاسي ده. دا د افغانستان مشکل نه حلوي، بلکې بحراني کوي. دا غیر مسؤلانه خبرې دي. یو بل شی چې بیا نه غواړم از حکومت دا خبره را بهتر دا ده چې موږ تفاهم لارې نه غور کړو، دغه محصول د تفاهم له لارې نه حل کړو. د رئیس جمهور یو قط مشر دی، یو معظم سړی دی، د افغانستان نماینده دی، باید مسؤلانه خبرې وکړي.
سیدی صاحب، یو لور ته په افغانستان کې ملکیان د ناټو په بمباری کې وژل کیږي، نو رئیس جمهور باید څه ووایي ترسو دے اولس اطمینان او ڈاٹ ہم تر لاسکڑی؟
درست ہے، د ملکی خلق کو شهادت رسول چې امریکایان کوي چې ترستان کوي، دا جنایت ده، دا د منلو ور نه ده. اما د حل لارې نه ده چې موږ د مطبوعاتي کنفرانس د رسانې د لارې حل کړو. جنګ رسانې افغانستان ته بدبختي ایجادوي، مشکل ایجادوي. په هر جلسه شورای امنیت چې تاسو خبرونه واورئ، رئیس جمهور وایي چې پتروس هم ناست و ایکنبیری هم ناست و چه هلکه ناست دیوانی اخو نوی هر کنفرانسی مطبوعاتی ویدیویی که رئیس جمهور دو اوما سره کری پا یو میاشت یه ورولی هلکه نوی.
دا سیاسی چارو افغان کارپو احمد سیدی و چی دا ولسمشر کرزی پا پرونوی څرګندونوی خبر نظر څرګنداوه.
آزادی او اوریدونکو په همدې خبرونه کې
د برتانیې یو لوړ رتبه پوځي کمانډان وایي چې ناټو باید له افغانستان نه د سواکونو په استلو کې بیړه ونه کړي، بلکې دغه پروسه دې په تدریج ډول ترسره شي. د برتانیې د پوځ دغه کمانډان دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د جګړو د دوو فصلونو لپاره سواکونو ته اړتیا ده. په دې اړه به نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورت کې واورو.
په افغانستان کې د برېټانیا لوړ رتبه قمندان ډګر جنرال جیمس بوکنال وویل له افغانستان څخه په بیړه د ځواکونو ایستل به په دې هیواد کې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جګړه کې پرمختګونو ته زیان ورسوي. د رویتر خبری آژانس د راپور له مخې جنرال بوکنال د تلګراف ورځپاڼې ته په خبرو کې ټینګار کړی چې ائتلافي ځواکونو په دې هیواد کې تیر ژمی ښې لاسته راوړنې درلودې او ورته په کار ده چې دغه پرمختګونه د جګړې په دې فصل کې هم وساتي. جنرال بوکنال چې په دې هیواد کې د ناتو د ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال هم دی، دغه راز وویل اوس له هغو بشپړو منابعو ګټه پورته کوو چې په دې هیواد کې د ستراتیژۍ د تطبیق لپاره یې په اختیار کې لرو. د برېټانیا د پوځ قمندان وویل د دې اړتیا ده چې دغه شمېر ځواکونه چې اوس په افغانستان کې دېره دي په همدې شکل د جګړې تر دو نورو فصلونو پورې په دې هیواد کې پاتې شي. په دې مانا چې دغه ځواکونه د 2012 میلادي کال تر منې له دې هیواده نه ایستل کېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې د روان میلادي کال د جولای له میاشتې څخه به له افغانستان نه په تدریجي ډول د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر پیل کړي. په اوس وخت کې شاوخوا 30,000 امریکایي عسکر په دې هیواد کې دېره دي. امریکا غواړي په دې توګه د دغې جګړې درون بار چې ملاتړ ورڅخه کم شوی او ډېر لګښت لري سپک کړي، خو په عین حال کې خپلو اروپایي متحدینو ته هم خبرداری ورکړی چې که ځواکونه ژر له دې هیواده وباسي نو هغه پرمختګونه به له خطر سره مخامخ کړي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې په دې وروستیو کې ترلاسه شوي دي. برېټانیا په پام کې لري چې تر راتلونکو نهو میاشتو پورې شاوخوا 400 عسکر له هیواده وباسي. په اوس وخت کې د برېټانوي ځواکونو شمېر 9,500 تنو ته رسي. د برېټانیا د پوځ قمندان جنرال جیمز بوکنال د ځواکونو د کمولو د پلان په اړه وویل د جګړې له لومړۍ کرښې څخه به عسکر ونه ایستل شي، بلکې هغه پرسونل به کم شي چې د ملاتړ رول لوبوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په هرات کې د وړمې ورځې د بریدونو د قربانیانو شمیر لوړ شوی، د ځینو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی او ایران یې د درملنې لپاره چمتووالی ښودلی. په دې اړه پام وکړئ له سیمې د شرفالدین ستانکزي رپورټ ته.
د هرات د ابزوی روغتون ویان ډاکټر محمد رفیق شیرزی ازادي رادیو ته ویل په ولایتي بیا رغونې د دوشنبه ورځې برید قربانیانو شمیر له وړاندې علاج شوی شمیر څخه اوچت لاړه له منځې د لستنه. ټاپیانو روغتیایي حال نازک د کورونا یو پوښتنې هرات کې مشت د ایران قونسلګری د لمنن لپاره خپل هیواد کې چمتووالی وکړه.
مشروع کوشش شده یادسه بوده و همچنان از جمله مجروحین که دیروز ما عمر تلفات با 5 واقع اعلان شد.
پخوا بعد ای سر بوی امر چی دی تیری ورزی قربانیان و شمیر لول شد تازه ارقام چی دی تیر مقام رو سدل ترسد شویدی یو پندوستان اتاپیان و وطن امر شویدی لدو پولیسو نپرات نور پول تاپیان ملکیان دی اول منزه دی لستن روزی حال نازک ده ده ایران قنسلگری و منال چی در ملین لپاره غیواتا ولیگ دول شی پا تاپیانو که سلور میرمنی و شمیر ما شمان او ده زرده عمر کسان همشته په هرات کې مش د ایتالیا ولایتي بیا رغونې ټیم د دوشنبه له سهار سره وسلوالو په موټر بم چاودنې د وسلواله برید موقع ومندله د غرب زند صاحبي پولیسو مرستيال قومندان جنرال محمد زیا محمد ویل 15 ځان وژن کې و چې دوه تن وی ځانونه منفجر کړ یو تن د تخت په محل ټاپی بیا پر وختون کې مړ شو دوه تن نور تر مازدیګر مقاومت وکړ چې د ودانی پړنګیدو سره لمنځه لاړل په دغه مقاومت کې د ملي اردو و سرتیری هم ټاپیان یو مړ او امنی قومندان وای دریتنه پولیسان هم ټپ شوی دي کڅه هم د ناتو ځواکونو په دغه نیخته کې د 15 ایتالیایي سرتیرو د ټپ خبره وکړه خو په همدغه اداره کې یو باوري سرچینې د ناتو د ځواکونو د 15 لستانو د ټپ کېدو خبره وکړه طالب وین قری محمد یوسف احمدی د سشمې په ورځ یو ټلیفوني تماس کې د کورنۍ او بهرنۍ سرتیرو د 18 لستانو د وژنې ویل زیاته یې کړې و سر خیالو تکې هم نیخته کې را نسکور کړه او ټول ټالیا و ویتنې ټپین کړې دي کومه اېدا چې دولتي مامورینو به اساس او بلله
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تړون د یو شمېر ستونزو د هواري لپاره د افغانستان او پاکستان جګپولو چارواکو د سې شنبې پورز درې ورځنۍ غونډه پیل کړه دا ازادي رادیو خبریاله مخفی عزیزی په دې اړه له کابل رپورت راکړي
افغان او پاکستانی چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي تړون د تخنیکی ستونزو د هواري لپاره په کابل کې پراخ بحثونه پرانیستي که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ دا تړون ډیر مخکې لاسلیک شوی خو د ځینو تخنیکی ستونزو له کبله چې چارواکو ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه لا نه دی پلی شوی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوار الحق احدی چې د خپل پاکستانی سیال لمرستیال ظفر محمود سره د دې غونډې په څنډه کې خبرې کولې وویل هیله من دی چې دا ستونزه به ډېر زر هوار شي
کوم اختلاف هغه جزوي اختلافات چې د تعبیر په حصه کې د دې د موافقت نامې د ځینې احکامو په ارتباط باندې وو چې هغه حل کړو خصوصا د دوی له خوا ځینه یو مشکل ته ډېر کلکه اشاره سوې ده او هغه د قاچاق موضوع ده هغه زموږ لپاره هم هغه دی مشکل دی یعنی دا یو طرفه مشکل نه ده دو طرفه مشکل ده او په دې کې منګه حاضر یو سل دوی سره پوره همکاري وکړو تیر ځل چې دوی دلته تشریف راوړی وو منګه دې هغه مالی تضمین پیسې کې هغه مشکل محل کړ او نن توقع لرو چې دغه دې لاروی پیسې کې کوم تضمین تاسې ضرورت ته هغه هم سده حل سي
د خغلی احدی په وینا دوی به په ترانزیت تړون کې د تخنیکی ستونزو د هواري لپاره په راتلونکو کې هم خپل غونډو ته دوام ورکړي خو خغلی احدی دته هم اشاره وکړه چې ری پټړون کې دوی لکومي اصولي ستونزې سره مخ کیږي او په هواري کې پاتې راځي نو بیا بنړېوال حکم ته بلنه ورکوي د دواړو هیوادونو ترمنځ دا تړون لومړی په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیري او بیا په کابل کې د امریکا د پخوانی ځنګړي استاذي ریچارډ هالبروک په حضور کې لاسلیک شو که څه هم دا تړون د افغان او پاکستانی حکومتونو لخوا تصویب شوی خو افغان سوداګرو څو واري په اعتراضي غونډو کې پاکستان په دې تورن کړی چې دا تړون نه پلي کوي خو د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د مرستيال وزیر په وینا دوی هڅه کوي چې یو موثره او غوره سند ترتیب کړي څو ټولې ستونزې پکې په پام کې نیول شي ظفر محمود چې له خغلی احدی سره یو ځای له افغان رسنیو سره خبرې کولې دا تړون مهم وګاڼه او د تړون نه پلي کېدو ته داسې اشاره کوي
په ټکنالوژي او ترانسپورت کې د بدلونونو او پرمختګونو له امله دا مهمه لیدل کېده چې باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ترانزیت تړون کې یو شمېر بدلونونه راغلي وای څو د ټکنالوژي په ډګر کې په نورو لارو چارو عمل وکړو هغه څه مو چې په دې موده کې ترلاسه کړي هغه دا دی چې یو ډیر پرمختللی سند مو جوړ کړی چې نه یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ښه ډول په کار وړل کیږي بلکې دواړه هیوادونه کولای شي له دې موډل یا نمونې څخه په استفادې له نورو هیوادونو سره خپلې ترانزیتي اړیکې وپالي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت لومړنی تړون په 1955 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو چې د ډیرو په اند زیاتې تخنیکی ستونزې درلودې او اوسنۍ اړتیاوې نشوای پوره کولای په په ورته وخت کې دواړه لوري دې ته خوشبینه دي چې دا نوی تړون به د جون په لومړیو کې وروستی شي او د جون له 12مې به عملي بڼه غوره کړي. افغان سوداګر که څه هم دا تړون د دواړو هیوادونو په ګټه بولي، خو د تړون پلي کېدو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د افغان سوداګرو ستونزې تل د کاغذ پر مخ هواري شوي خو عملي بڼه نه لري.
ترکمنستان چې له پخواني شوروي اتحاد څخه د آزاد شوو جمهوریتونو په ډله کې دی، له کلونو راهیسې له افغانستان سره د دوستۍ او ښه ګاونډیتوب په فضا کې ژوند کوي. ترکمنستان له 1920 لسیزې راهیسې هڅه کړې چې په افغانستان کې د سیالو ډلو ترمنځ په روغې جوړې کې مرسته وکړي، خو نړیوالې ټولنې او لویدیځ د دغه هیواد ونډې ته زیات پام نه دی اړولی. ایرویش یاویو خپرونې په دې اړه یو تحلیلي رپورټ لیکلی چې مهمې برخې به یې له جاناقه الکوزي نه واورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی څو ورځې وړاندې ترکمنستان ته سفر وکړ او دا مهال بحثونه ګرم شوي چې اشقآباد په جنگ ځپلي افغانستان کې څه ډول ونډه اخیستلی شي. اشقآباد له کلونو راهیسې هڅه کړې چې د ملګرو ملتونو په مرسته د افغانستان د متخاصمو ډلو ترمنځ د سولې او روغې جوړې لپاره د خبرو او غونډو کوربه وي. د ترکمنستان ډیپلوماټانو حتی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ، نړیوالو او سیمه ییزو کنفرانسونو کې هم دا ډول وړاندیزونه کړي، خو پام ورته نه دی شوی. افغان چارواکو او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د ترکمنستان له مشرانو سره د کتنې او خبرو پر مهال د افغانستان د سولې له بهیر سره د اشقآباد د لیوالتیا او هلو ځلو یادونه کړې ده. که څه هم چې ترکمنستان له افغانستان سره د بشري مرستو او برېښنا په برخو کې په دوامداره ډول سخاوت کړی، خو دا هیواد د افغانستان د سولې په اړه د شپږ جمع دوه او یا شپږ جمع درې هیوادونو له ډلې څخه لرې ساتل شوی دی. د افغانستان په چارو کې دخیل او په کار پوه ډېر کسان د افغانستان د سولې په عملی کې د ترکمنستان په ونډې نری خبر. د ترکمنستان چارواکي چې کله د افغانستان د سولې په عملی کې د منځګړتوب لپاره د خپل هیواد د چمتووالي په اړه استدلال کوي، دا هم وایي چې دا هیواد د افغانستان ګاونډی دی، له افغانستان سره زیاتې بشري مرستې کوي، د مرکزي آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د مخنیوي ډیپلوماسۍ سیمه ییز دفتر په اشقآباد کې دی، او په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د مخالفو ډلو ترمنځ د سولې او پخلاینې په کار کې د خپل منځګړتوب او هڅو په سابقې ویاړي. په سیاسي او ډیپلوماتیکي هلو ځلو سربیره ترکمنستان د افغانستان په سولې کې ګټې هم لري. اشقآباد د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د پایپ لاین د غزولو پروژه رامخته کړې، خو تر اوسه ځکه ځنډېدلې چې هند د غاز د بیې پر سر له اشقآباد سره موافقې ته نه دی رسېدلی. افغانستان په پوره لیوالتیا د دغې پروژې جوړېدو او فعالېدو ته سترګې په لار دی. دغه راز د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ جوړولو پروژه هم تر لاس لاندې ده. په 2001 کال کې چې کله بردي محمدوف د جمهوري ریاست په څوکۍ کېناست، زیات پام یې معارف او بهرنیو اړیکو ته اړولی، او د دې مقصد لپاره یو شمېر هغه کسان په حساسو ډیپلوماتیکي څوکیو ګمارلي چې په بهرنیو ژبو تسلط لري. ترکمنستان زیار باسي خپل طبیعي غاز په نورو هیوادونو وپلوري او ورو ورو په روسیې باندې خپله تکیه کمه کړي، او په مقابل کې غواړي د چین، ایران او اروپایي اتحادیې بازارونو ته لار پیدا کړي.
دا آزادې راډیو ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې په تنباکو د روږدو کسانو ډېره برخه ځوانان جوړوي. د عامې روغتیا د وزارت سرپرستی ویلي هغه کسان چې په تنباکو روږدي دي تر نورو کسانو یې 15 کاله عمر کم وي. په دې اړه ماریا صدیقي رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي له هغو کسانو چې تنباکو کاروي غواړي چې د تنباکو له کارولو ډډه وکړي، ځکه چې دا کار نه یوازې دوی ته بلکې نورو خلکو ته هم زیان رسوي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر سورایه دلیل د سه شنبې په ورځ د تنباکو د منع د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې وویل چې د تنباکو کارول د تنفسي سرطان او مرګ لامل هم کېدای شي. د میرمن دلیل په وینا د تنباکو یا سګرټو دود شاوخوا 3000 ډوله کیمیاوي مواد او ذرات لري چې یو ډول یې د مړینې او بل ډول یې د تنفسی سرطان لامل کېدای شي.
تحقیقات نشان میده که دود سیگرت در حدود 4000 نوع مواد و ذرات کیمیاوی داره.
سیرانو خودل ده چې د سیگرت او دود شاوخوا 3000 ډوله کیمیاوی ذرات او مواد لري چې ځینې د مړینې او ځینې د تنفسي سیستم د سرطان لامل کېدای شي. هغه کسان چې خپل سیگرت څکوي روغتیا ته زیان رسیږي. شاوخوا کسان چې دود تنفس کوي نو هغه هم لګواخ سره مخ کېدای شي. هغه ځوانان چې لشل کلونو ډیر سیگرت څکوي نو تر عادي خلکو 15 کال کم عمر لري.
حدود 25 زودتر از دیگر افراد از بین
اغلی دلیل زیاتوی چې په هیواد کې په تنباکو 15% روګری کسان ځوانان دي. دا وایي چې د تیر کال د کابل ښار په ښوونځیو کې د 10-15 کلونو تنکیو ځوانانو باندې شوې سروې ښیي چې 14% زده کوونکي په تنباکو روږدي دي. په نړۍ کې تنباکو تر ټولو ډېر په سګریټو کې کارول کېږي. دا چې ولې یو شمېر خلک تنباکو په ځانګړې توګه سګریټ څکوي د ټولنیزو ستونزو په ګډون بېلابېل عوامل لري. یو شمېر کسان چې تنباکو یا سګریټ څکوي ازادي راډیو ته دلیل داسې اوروي.
شبیه امروز نه کار است به مردم درست است برادر شما خودتان هست نه بدن روزگار است چی بکنم مردم مجبور میشه سگرد از او بگذیم که کسی تا مختش تا ساسا گا پیش کنان سلام بری شما و مردم رو ببینی زندگیش بعد از یه از پیشانی گا پارد
خپلا شزرگول زدرن ما خپلا سگرد مخیت کول خو سگرد در طول لری ما خپلا پری خدا ما تا خپلا می بیخی بی سینه بی بند کری و ما پا داغا وجه نپری خدا زخپل زن پا توان بند پویشون
دامی رختی و وزارت وایی چه اوس محل پنری که هر کال شاو خوش پک میلیون خلق دی تنباکو دی کارونه لعمل امری.
اوس هم پا موکی یو اجربیا دا نره افغانستان دا مهم خبرنو سرطوکو تا چه مجاهد جوادی در آوری.
ناتو وایي چې په افغانستان کې به پر کورونو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي ځکه په دې هیواد کې چې ناتو د سختریزو وسلوالو په وړاندې مبارزه پر مخ وړي دغو عملیاتو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د برطانوي ځواکونو له رتبه قمندان وایي د ناتو غړي هیوادونه باید له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار وانخلي بلکې دغه بهیر دې په تدریجي ډول ترسره کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تېره شپه په کابل کې په یوې چاودنه کې یو تن ووژل شو. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون یو خپلواک کمیسیون وټاکه چې پاکستان ته د ملي میاشتې په سر کې د امریکایي کوماندوی ځواکونو د ننوتلو او پایپټباد کې په خپل پټنځای کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژلو په اړه څېړنه وکړي. د هغه پاکستانی خبریال مړی چې د پاکستان د پوځ او القاعده ترمنځ اړیکو په اړه یې لیکنې کولې او دوه ورځې وړاندې تری تم شوی و پرون د اسلام آباد په جنوب ختیځ څنډه کې وموندل شو. ایران وای هند ته د جرمنی د لومړی وزیر انګلا مرکل د سفر پر مهال د لنډ وخت لپاره د ایران د فضا تړل کېدل یو تخنیکی ستونزه و چې له امله یې د نوموړي سفر وځنډید او سیاسي بحثونه یې راپورته کړل. د قذافی د حکومت ویان موسی ابراهیم پرون وویل چې پر لیبیا د ناتو د هوایي عملیاتو په ترڅ کې 113 ملکیان وژل شوي او 3,046 ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې د هرې ورځې په تیریدو سره د سوریې د حکومت دفاعي حالات یا دوام کمزوري کیږي. په جنگي جرمونو تورن راتکو ملادچ په حق کې د ملګرو ملتونو جنگي جرمونو محکمې ته په لارا هالند ته ورسید. او د امریکا دفاع وزارت نن وویل چې د سپتمبر 11 د پیښو د مشر پلانونکي خالد شیخ محمد او د هغه د څلور نورو ملګرو پر ضد ترهګري او وژنې د تورونو لپاره یو ځل بیا دوسیه جوړه شوې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دوستانو د خبر ریپورتونو او خبری مطالبه برخه پای ترسو خپل ونیزو پروګرامونو ترزو. د پکتیا د سنگلونو پاړه د پروګرامونو د زنګړی لړۍ یو بل پروګرام وړاندې کوو ورپسې تاسو ازادي او اوریدونکو خبرونه اوریدل شي.
د پکتیا د زنګلونو د دې زنګړی لړۍ اوریدو تم زل مرنیازی هر کله کوم. په تیره برخه کې مو د ځنګل وهنې له امله پر وحشي ژبیو د روان او تیر شوي ناورین په اړه خبرې وکړې، خو په دې برخه کې به پر دې خبرې کوو چې په پکتیا کې د ځنګل وهنې له امله سیمې او چاپیریال ته ورپېښې ناخوالې څه دي او له امله یې کومې احتمالي بدې اغیزې د اټکل وړ دي. د ځنګل وهنې له امله د راپیدا کېدونکو ناخوالو په هکله د ګردې نړۍ او د سیمې د اوسیدونکو دغه ګډ نظر دی چې ګویا په دې سره چاپیریال او په هماغه چاپیریال کې میشتې بشري ټولنې له ګڼو طبیعي ناورینونو سره مخ کیږي. له ځمک ښویدنې رانیولې تر زلزلو، سیلابونو، د چاپیریال تر ککړتیا او د اقلیم تر بدلیدو پورې ټول هغه څه دي چې له ځنګل وهنې سره نیغ په نیغه اړیکې لري. د کرنیزو چارو پوهان په دې اند چې ځنګلونه د باران د څاڅکو شدت او د واورې اوبو او بادونو سرعت کموي او همدا ډول د ونو د ریښو په واسطه په ځمکه کې د جذبېدونکو اوبو له امله د وچکالۍ په مخنیوي کې هم مرکزي رول لوبوي. په وروستیو کلونو کې د پکتیا په هغو سیمو کې چې ځنګلونه یې وهل شوي عملاً ولیدل شول چې سیلابونو او پرلپسی بارانونو د خلکو کورونه ور ونړول، کرنیزې ځمکې او لارې یې ویجاړې کړې او زیات نور ځاني زیانونه یې هم له ځانه سره درلودل.
کله چې
په ځینو موسمونو کې دلته باران وشي نو ډېر زیات سیلابونه راوځي او ډېر کورونه حتی ډېر ځمکې څه تخریبوي. نو یوازې ځنګلونه و چې مخکې د سیلابونو د ډېرو مخنیوی به کاو.
ما نوم محمد امین د پکتیا ولایت اوسېدونکی. پکتیا ولایت کې چې کوم ځنګلونه دي دا نوي شته د خلک یې بېکاره دي او دغو ځنګلونو په وهلو باندې بوخت دي. او د پکتیا درې څلور برخه غرونه نیولې ده او درې په څلور برخه خلک یې هم د غرونو اوسېدونکي دي او دغو ځنګلونو په وهلو باندې بوخت دي. چېرې دغه ډېر وزګار خلک ځنګلوهنو ته مخ کړي نو دغه ځنګلونه به ډېر زر ختم شي.
لکه څنګه چې په پکتیا کې د ځنګل وهنې د ډولونو په برخه کې یاد شوه، ګڼ لاملونه شته چې د ځنګل وهنې له امله په راپیدا کېدونکو ناورینونو کې ونډه لري. د برقي آرو پر عامیدو سربیره ځنګلي سیمو او غرونو ته د سړکونو ورغځېدل، له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو کاروباریانو راستنېدل او د لرګیو د قیمتونو لوړېدل هغه څه دي چې ځنګل وهنې او ورسره تړلیو ناورینونو ته چټکتیا ورکړه. د سیمې له څارونکو سره یوه ستره اندېښنه دا ده چې که ځنګل وهنه همداسې دوام وکړي نو د خلکو د پراخې بېروزګارۍ له امله شونې ده چې په ځنګل لرونکو سیمو کې ستره بشري تشه رامنځته شي. په پکتیا کې د مدني ټولنې فعال انجینر اسماعیل لاروی وایي چې د دې سیمو نوي په سلو کې خلک بېروزګاره دي او د عایداتو یوازینی منبع یې هم ځنګلونه دي. خو د ده په وینا چې که د دې خلکو د روزګار غم ونه خوړل شي نو هغه ورځې نږدې دي چې دغه خلک له خپلو سیمو څخه نورو ولایتونو او ګڼمیشته ښارونو ته وکوچېږي.
یو خو دا چې که چیرې د ځنګل وهنه همداسې دوام وکړي د پاتې ځنګلونه په ډېر کم وخت کې کېدای شي چې له منځه لاړ شي، ډېرې بدې اغېزې به ولري. کوم غرونو ته چې د غریزو سیمو اوسېدونکي چې دي روزګار یې د ځنګل وهنې ګرځېدلې ده او بل به په طبیعت باندې هم ډېرې بدې اغېزې ولري. یو دا چې د بارانونو کې به کمښت راشي او بل دا چې د سیلابونو د راتګ لامل به شي. که وړو زلزلو له امله به هم غرونه راښویېږي او لارې به بندېږي، اجتماع ته به لوی زیان دا وي چې به خلک به وزګار شي او له دې غریزو سیمو نه به خلک وکوچېږي او کډوال به شي. مخکې چې جنګ کوچېدل دا ځل به له وزګارۍ نه کوچېږي د غرونو خلک.
نوموړی زیاتوي چې که چیرې د دغو بېروزګاره خلکو غم ونه خوړل شي نو دغه غټ شمېر خلک به پر ټولنه تاوان شي او شونې ده چې ښاري سیمو ته له کوچېدو وروسته د ټولنیزو فسادونو د رامنځته کېدو باعث هم وګرځي. خو د بېروزګارۍ د شتوالي سره سره په افغان حکومت کې د ځنګلونو پر اړوند ادارې د کمزورتیا نیوکه کېږي او د ځنګل وهنې او ورسره تړلیو ناورینو تر ټولو ستر لامل ګڼل کېږي. ژورنالیست او څارونکی الیاس وحدت چې له ډېرې مودې راهیسې په جنوب ختیځو ولایتونو کې کلیو او بانډو ته تللی، د خلکو مجبوریتونه او د حکومت ناغیړي داسې بیانوي.
زه چې په جنوب ختیځ ولایتونو کې ځنګلي سیمو ته تللی یم، هلته مې د خلکو ژوند په خپلو سترګو لیدلی دی. دوی په افغان حکومت کې د کرنې مالدارۍ په نوم د کومې ادارې موجودیت احساس نه کوي. کېدای شي یو شمېر خلکو یې دا خبره بیخي اورېدلې نه وي چې داسې وایي در هم شته چې دا ځنګلونه د هغې مربوط دي او هغه د دې ساتنې او د دې احیا مسؤلیت لري. دا ځکه چې د دې ادارې کارکوونکي هغو سیمو ته ورغلي نه دي، د چا سره حسابي نه ده کړې، د چا نه یې پوښتنه نه ده کړې، چا ته یې وړاندیزونه نه ده کړې، چا ته یې روزنه نه ده ورکړې په دې برخه کې، د چا سره په دې نه دي ناست او په دې خبره نه دي کړې چې کوم ځنګلونه چې تاسو ووهل د دې زیان څه دی او د دې راتلونکی به څه وي او څه ډول کېدلی شي چې دا ځنګلونه بېرته احیا شي. تر څو چې د کرنې او مالدارۍ وزارت خپل ځان تثبیت نه کړي تر هغو به دا بدمرغي روانه وي.
بلخوا د کرنې کارپوهان وایي افغان اداره اوس هم فرصت لري چې د ځنګل وهنې مخنیوی وکړي، خو که په دې برخه کې بي غوري وشي نو بدې پایلې به ولري. د سیمې د خلکو اعتراف دا دی چې د پکتیا ځنګلونه نور په ختمېدو دي او همدا اوس چې کوم خلک په کار بوخت دي هغه خپله ځنګل وهنه ده. خو په سیمه کې د خلکو مجبوریتونو او د حکومت رواني پالیسۍ ته په کتو سره چې ټوله پاملرنې پر نظامي برخه متمرکز ده، دا نه بریښي چې په لنډ وخت کې دی د دې ناورین مخه ونیول شي. د دې لړۍ په راتلونکې برخه کې به پر دې خبرې وشي چې حکومت څه ډول کولای شي په پکتیا کې د ځنګل وهنې مخنیوی وکړي او وهل شوي ځنګلونه بیرته راشنه کړي.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مو زه صالح هرکلی کوم. السلام علیکم. په دې پروګرام کې ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو او د پکتیا د ورستي بریټ په تړاو د څو اوریدونکو شکایتونه او په ولسی جرګه کې د دې ولایت د خلکو له پخواني استاد سره مرکه هم خبرو. جورستی که د پکتیا په وازی زدران ولسوالی کې د سړک جوړونې د شرکت ګلاکسی سکای پر کارکونکو وسلول برید وسو چې په نتیجه کې د شرکت تر ډیر شو زیات کارکونکي ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. په افغانستان کې دننه او بهر زیاتو خلکو او اورګانونو دغه برید وغانده. دوی ویل چې پر عامو ځایونو او ملکي تاسیساتو بریدونه په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. اوس بل اوریدونکو وورو
نور الحج پکتیا ولایت څخه د سره په تماس کې پکتیا ولایت سره چې شهیدان وو سره دا میغنه د چت چارواکي د موږ په مرسته ته نه راځي. زنه مطلب زبران د کابل نه رحمت تر کوم زه د سراج الدین خاقانی نه خواهش لرم مقصد دا ده د تاسو د لارې د تا غږ رسو چې مقصد کوم شرکت سره چې تاسو شرکت نه پر مکه د لارې نه پر مکه نو سره جات کیږي امریکانو سره جات کیږي او ملي اردو ملي پولیس سره افغان سره جات کیږي چا سره جات کیږي ته سره کولم نه پرېږده مقصد نه ودو پرېږده نه غو پرېږده مننه ټول قصد دا شخصي دی او تا ته متوجه دی.
زه اجمیر دوان د سعودي عرب مستقل سره په تماس کې زه د دې افغانستان د چارواکو ته حیران یم لکه خصوصا حمید کرزی او یا رحیم وردګ ځکه پکتیا کې دا پېښه وسوه په دې 15 ساعتو کې دوی دومره څه نشوای کولای چې دوی د پاته ورغلي وي یا څه ورغلي وي داسې بدبختي خو چې رامنځته کېږي په ځای د دې چې افغانستان کې صلح او امنیت راځي دا خو نورې بدبختۍ به هم زیاتې شي. مالا دې لوړپوړو چارواکو نه دا هیله ده چې باید دا دوی ویښ وي پوه شو په دې رقم د خدا وطن نه جوړېږي په دې رقم د خدا ملک نه جوړېږي دا څه رقم ده چې هر سړی په خپل کار مندي او په خپل ځان مندي آخر به دوی هم په خپل ځان مندي لکه مخکې چې امریکا او یا نورو دولتو ته تلو او هملته به پناه واخلي وځي به په دې رقم خو ملک نه جوړېږي چې دا وګوره دا خلک دي تباه او برباد دي بدبختي به تر کومه پورې د افغانانو سره وي مزدوران وځلل کېږي دا کوم رقم دین دا کوم رقم اسلام دا خو موږ په تم دا قران معلوم دا مو دا انتحاری خو په دې رقم ته نه کیږي چې دې کې ماشومان ملسی یا دې کې مثلا اسپیټال کې یا پلارمانه خلک ملسی دې قران کې خدا نه لیکلی 1400 کال مخکې دین مکمل شوی دا کوم رقم دین دا او بیا د افغانستان دی پوهسته د ایران ما دا 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 پوهسته د دنیاي دل څخه راغلي دي دوی څنګه دوی دی پاتنه ور دي دوی خو قسم دا وایي چې دا غمړ کی
ځینې چارواکي تاییدوي چې د دې برید د مخنیوي لپاره پر وخت اقدام نه دی سوی او که چیرې دولت خپل ځواکونه پر وخت سیمې ته لیږلی هیڅکله به دومره تلفات نه اوښتل. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو پخوانی استازی او قومي مشر بچا خان زدران هم ورته مسله یادوي. زدران وایي د سړک جوړونې شرکت هم غفلت کړی دی. نوموړي له زبیر ژمن سره په مرکه کې خپل نظر څرګند کړی.
دغه یو ماتل دی وی چې څه ژرنده خرابه څه نون یې خرابه حکومت هلته چې دی په دوی د کمپنۍ چې کوم کارونه کوي هغه نو داسې یو کار کوي چې دوی هغه خپل پرسونل او خپل قوت هغه د دفاعي شکل دوی ځان سره نه ګوري په کار دا دی چې دوی ښه قوي سکوټري ولري په هغه ځای کې چې کارونه کوي هغه منطقه سرحدي منطقه ده د وزې د ولسوالۍ نه 100 کیلومتره لره ده. نو منظور دا دی چې د دوی یو څه غفلت خپل و په دې غفلت پورې چې دوی په خپل قوت ته دوی قوي ساتلی وای دا څو څه وارې دلته کله ماین ورته کولی کله برید پرې شوی دوی ته دا نه و په کار چې دوی دره کمزوري سلسله باندې هلته دوی سړک جوړول 100 کیلومتره د یغه ځای د دوی سره په تماس کې نه و د حکومت سره په تماس کې نه و چې حکومت ته احوال ورکړی وای چې اوس په ما باندې جنګ دی هغه چې دی هغه د چریکي جنګ کوي د غلې جنګ کوي بیا د دوی اوس دغه قوتونه هم د لویه پکتیا ته که پکتیکا ده که خوست ده که پکتیا ده د دوی قوتونه هم اوس د طالبانو قوتونه داخل شوي دي نو اوس یخ نشته سړه نشته د دوی قوتونه دلته ډېر شوي دي اوس د حکومت ته دا په کار ده چې د دغو قوتو غم وکړي دا د دوی قوتونه چې داخل دي دغه وټ کولای شي وزبه ولای شي
ستاسو په نظر یعنی زدران صاحب نه اوسالته وسلوال مخالفین قوی سوي دي او په مقابل کې دولتي ورګارونه کمزوري دي څنګه
او داسې یو کار دی هلته خو بالکل دولتي هغه نشته، دا قوت نشته، دا دلیل نشته چې هلته دولتي قوتونه پوستې هلته نه دي شولی. یو
ولې نشته، علت یې څه ده؟
نو خو ډېر غوښتنه نه ده کړې، دولت هلته د ځای نه دی چولی، مرکزونه یې نه دي جوړ کړي. مرکزونه خو چې جوړ کړي دي، پوستې چې چولی دي په سړک باندې، د خوست او د ګردیز په لار باندې په پوسته چولی ده.
نو آیا ضرورت نشته سینه دا چولی او کنه دلته بې غوري سوي ده؟
ضرورت یې به که دوی چېرته دا کل کړی وای، ضرورت دته هغه دغه کار کولی شوای، دغه کومې کمپانۍ چې دي یا دغه هغه چې جوړوي سړک چې جوړوي، دا کار دوی په خپله هم کولی شوای، کوچی دوی قوت جوړولی شوای. یو ځای ته چې هلته ضرورت د حکومت نه وي، سکوچی په خپله په هغه ځای کې دوی سکوچی جوړوي، دغه چې کوم سړکونه جوړوي دغه شرکتونه.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او قومي مشر باچا خان زدران و چې د دې ولایت په وزې زدران ولسوالۍ کې د وسلولو د وروستي برید په باب خبرې کولې. په دې برید کې د سړک جوړونې د یوه شرکت 15 کارکوونکي وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. د پروګرام د ټلیفون شمیرې کنه لري، کولی سي له ځان سره یاداشت کړئ، کشپوي یا هم ورځ کولی سي زنګ راووهئ او په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشین کې د خپلو جدي ستونزو په باب خپل ټلیفوني پیغامونه راته ثبت کړئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0202-43-61 شمیرې ته زنګ ووهئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 00420-22-11-24-115. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم، 0202-43-61 او نړیواله شمیره 00420-22-11-24-115.
د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوریدونکو په لسګونو ټلیفوني پیغامونه له تفسیر پرته د دې لپاره خبرو چې مقامات یې واوري او د خلکو د ستونزو په حل کې لاس په کار شي.
کانی مدا هلمند ولایت نه په اوسني عصر کې کوم حالات په افغانستان کې پیښیږي، رسنۍ دغه مکمل حالات نه بیانوي. د رسنۍ څخه مو پیغام دا دی غوښتنه دا ده چې حقایق پوره بیان کړي، ځکه چې په هلمند کې ډېر واقعات پېښ شوي دي، هغه نه بیانېږي. نو دا هم د یو هیوادوال په صفت دا غوښتنه لرم، ځکه چې هلمند کې حالات کله ماته معلومیږي، مګر دوی رسنۍ مکمل حالات نه بیانوي.
زه د چلانو د کلي نه خبره کوم، قانون غفور دی. زه د حکومت څخه دا خواهش کوم کاکا چې دغه زموږ په کلي کې دغه اربکۍ نه جوړوي. موږ د دې اربکۍ سره ډېر په عذاب یو، د خلکو مالونه یې لوټ کړل. دا هغه کسان دي چې هېڅ خبر په ګوند کې نه پرې ټول. موږ هیله او خواهش تاسو کوو د حکومت چې دغه معتادانو پودریان نه اربکۍ کوي، د خلکو ته داسې واک نه ورکوي چې د خلکو کورونه او سرونه او مالونه په خطر کې وي. ما هیله د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا پیغام ما نشر کړي.
زه شندان ولسوالۍ د زیرکو د علاقداري خبره کوم. په یو مشر د سپینزرې د قوم مشر یم. موږ وروره موږ په کلي کې اربکیان جوړ شوي دي. د اربکیان سره ډېر موږ په تکلیف د شپې مینونه راواخلي، زموږ سره په شا کې مین کښې دي، سهار امریکایان خپل سر راواخلي مینونه کاږي، زموږ سره باران سړی د کوره وپاتې وهي، بیا نو امریکایان زر زر یا دوه زره ډالر پر هر مین ورکوي. خلک وایي زموږ د مسجدو ملایان وایي، زموږ مسجدونه اوس ټوله ویران دي. دا اوس موږ په دا کلي کې یو کلی د سرمغان په نامه ده، پنځلس مسجد دي، یو ملا نشته پکښې. دا ملایان راتلل کې دا ملا وایي، ها ملا وایي، خلک ګرد په تکلیف دي، ورسره ډېر په عذاب یو. کرزي صاحب څخه موږ دا خواهش کوو چې دغه اربکیان ورکې دي ملکه.
زلشندر پای سره خبره کوم، د شندان ولسوالۍ موږ د اربکیانو لاسه ډېر په تکلیف و، ډېر په عذاب یو. مخکې په بل انقلاب کښې موږ د مندشو د لاسه په عذاب و، په تکلیف وو. هغه مونږ د شیخ تاپاک راڅخه کې کړي، کرزي صاحب اربکیان راته جوړ کړي، اوس د اربکیانو د لاسه موږ په تکلیف کړي، په عذاب کړي. لیرې کې اختطاب کې و، دغه کې موږ پر کم او داسې موږ شعر اجرات وکړو. موږ د کرزي صاحب څخه دا خواهش کوو چې دغه اربکي چې ده جوړ کړي، د اربکي چا روزلي خلک دي، دا چا روزلي، دا د امریکانو د خلجیانو روزلي خلک دي، دا په دو عدالت کې او په دو د اداري فساد کې په دربکیانو ورکې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت له مرغاب د ولسوالۍ نه د حیا خبره کوم. حیات نومېږم. زما د دولت څخه خواهش دا ده چې دغه اربکیان نه جوړي. دغه اربکیان چې دي دغه زموږ د دوکانونه وهي. موږ زما کور په بازار کې دي. دغه د بازار څخه موږ وتلی نه شو. د ښه موټر سایکل و سله د ښه دغه ساعت و ښه راډیو و ښه شی نه را پرېږدي. دا اربکیان غله دي. د خدای وري ته وګورئ. د دغه حکومت موږ خواهش کوو چې هغه زاړه غله و هغه اربکیان زړه داړه ماران بیا بیا ته سلا په لاس نه ورکوي. موږ نه په ټوک ټوک کوي. موږ در بدره خلک یو. موږ پر چا وژړو. اته کاله طالبان د لاسه زورېدلي وو. بیا د حکومت د لاسه زورېدو. بیا د اربکیانو د لاسه زورېدو. بیا د امریکایانو د لاسه زورېدو. موږ پر کومه ولاړ شو. د چا و درته ودرېږو. وا سلام د خدای نه.
محمد یم د کندوز وایه د سیاچي ولسوالۍ څخه. پیام یې دغه دی. د اربکیان دلته خلک په ازابوي د کورې را باسي وایي او د غلاوې کوي. غلاوې شروع کړې دي بېخي په ازاب د اربکیانو څخه.
د نه کوچای خبرې کومه د برداک ولسوالۍ نه او د ګوډانه دغه امید کرځي په روز کاریم د کوچان دی ساج را واپس یې موږ وتای سم ځکه در کوو سم ځکه سم نه کړ سره باس سامه وزرګان کوچان ما شو روان دي. موږ کرځي سره نه دا مننه چې موږ غم وکړې او سلام ډېر احترام د خدای په امان.
زه فضلالله مالیات خاص کړم د مهاجرینو د کوم سره تاسو سره خبرې کوم. موږ شپږ کاله وشو چې خاص کړم په ډاک کې پاتې یو. په هر ولایت کې مهاجرینو ته تازه وشو. زموږ غم تر اوسه چا ونه خوړ. سخته ګرمي د خلکو ډېرو مشکلاتو سره اخته دي. سبحانه نه لرو د اوبو مشکلات دی. زما د ازادۍ کار کوم پر هیله ده چې زموږ غریبو مهاجرینو فریاد دي نورو مقاماتو ته ورسوي.
شاه محمود دلارام د مشهد څخه خبره کوم. د بکوا خاطرود دلارام کردستان خلک د مرکزی دولت څخه ډیر خوښ دي. موږ ته سوله امن راستی دي. موږ د ځوانانو په مټ یوازنی هیله مو دا ده چې د رود اوبه راپورته کړي او د سیمې د ځوانانو څخه احترامانه خواهش کوم چې مه پرېږدئ پنجابي کارګان چې زموږ د شهیدانو څخات په نوشکي ډلبندیم کې تقسیم کړي. باید د دولت سره همکاره اوسي چې په سیمه کې امن آبادي راسي. زنده باد افغاني مشران.
ابراهیم اکبرخیل پاکستان لمور شاخ پیغام رسوم. امام وکیل پښتنو چې تاثیر ده چې تاسو راشي د جنګ د فریدو یو لیډر چې زړه اخلاص و ودرې وو او وطن جوړ ډېر جنګونه او ډېر وروزلې موکلې څنګه جوړ کړ. تاریخ هم د خپل بابا د خپلو نیکانو او ورو شرماوه. وطن غداران چې هر ځای غدار وي پیسې ترلاسه وي. ابل وروسته ټریفیک راغې او مين ازي دا کړی و ډېر خوشاله سم. دا د هیواد ورډ سټړی ایوارډ ورک اوی ستای دا چې سچا بچي باید چې وطن جوړ شو او وطن ته کار وکړو. او پردو وطن کې در په در وي زړه کې مينې لا پرېږي او لا دغه ولاړې دی باید چې نو دې سوچ په خپل لږ کې کو هر خپل لیډر مې کړې دې کړې کړې ده خړی را کیسه پوهان خلک ستا خو دغه دې اکلان دې څه ولاړ وي یا دا نه سره دا نه سره دا هر لیډر دې بل تر لیډر څخه دا هر قوم دې بل تر پوخه ده.
د افغانستان په ټولو ښارونو کې د ترافیک رشوتونه زیات شوي دي. هر خوا ته هر ترافیک رشوت اخلي د دې لپاره چې د ساینس ورک یو چاته پوښتنه نه کوي یا د صحیح احوال نه ګوري او رشوتونه اخلي. د رشوتو په نتیجه کې دغه پېښې منځته راځي چې قتلونه مخکېږي او موټر حادثات کوي. وسلام.
چیرې دی افغانستان حکومت وایي چې په ترابو کې وګنار کړل شوی دی او بار بار دا ما اوریدلې دي چې په هلمند او کندهار کې خپل اولي صحیح وایي دي چې اوس وګنار د منځه ولړ شوی دی. نو که چیرې وګنار د منځه لاړ وي نو بیا دا مطلب دی چې طالبان اوس هم په خپل وخت کې دي او سرونه د دوی په لاس کې دي. دا حکومت په مانځ کې او اطرافو کې چې کوم کارونه کېږي هغه ټول د طالبانو لاسته اوس هم ورغلی دي.
خلکو ته غیر قانوني په دوکه ویشل کېږي.
حکیم حنیفی د کابل ولایت د مسجد صالحینه خواہش دادا سیدا دما سوچی فرگ پیغام نشر کئی ولی فدیر سے لاندہ جلارے منگا دا چارواکو دا خلقا گرسو رادیو لارے غوالم چی دا خل دے سر گلی در حال دے حکومت دے مسئول وزارت یعنی وزارت صحت عامی اوڑان دے سرگم کلم دے کابل پزرکی یعنی دے افغانانو دے محمن پر کلینک کے ما دے سر گلی در حال دا دے چی دا کلینک نا دا یو مسئول خانہ دا او دا کلینک نه دا یو د ښاروالۍ د کثافاتو یوه څانګه ده. دوه ورځې مخکې دا نن چې زه کوم ټلیفون کوم یا غږېږم زه خپله تللی یم، یو مریض را سره و، د هغې اکسیرا مې کوله. د اکسیرې د کودې څانګې ته چې زه کله لاړم، تاسې په خدای یقین وکړئ چې هلته حتی د حیواناتو یو کوټه به هم په داسې حال سره نه وي. حیاتونه ولېږي په دغه شخصي کلینیکو باندې وګرځي. دوی صرف پیسې مادې نظر دي او د انسانانو حیات دوی ته هېڅ د اهمیت وړ نه ده.
زه اگی اول خان د پروژه د طلای زمان خان نه خبرې کوم. د مونږ کورونه په مسیر د سړک کې وران شوي دي او څوک توجه نه کوي. مونږ کورونه هلته انتقال کړي دي، نو هلته نه مکتب شته ده، نه برق شته ده، نه د اوبو کوم امکانات زمونږ دپاره شته ده. مونږ مسؤلین د دولت نه غواړو، تور اسماعیل خان نه چې وزیر د آب وبرق ده، مونږ ته دغه برق په لحاظ د خدای را ولېږي. د شکیم اولادونه ایلیکین ته ناست دي چې سبق وایي، هېڅ شی نشته ده. توجه م غواړم
کله چې په ایران چې تېر په افغانستان بند کړی په هغه وخت کې یو لیټر تیل په بندیول وخت کې چې یو لیټر تیل په لغمان کې شل کال لارې و، او اوس هم د خره باندې شل کال لارې، یو څه دوه کال لارې، یو لیټر پټرول دی او همدې کې یو څه لس یو څه لس نشي یو د دولس لیټر ډیزل دی.
زه د ملي اردو یو برمل له کابل څخه به تماس نیولی دی. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د صلح په باره کې خپل نظر داسې څرګندوم. که چیرې صلح منځته راشي دا به ډېره یو بهتره او ښه خبره وي، لکه څنګه چې د ډاکټر عبدالله او امرالله صالح خبرې مو واورېدلې. ډاکټر عبدالله طالبانو ته د دښمن، د افغانستان د ملت د دښمن خطاب کوي. که چیرې طالبان د افغانستان د ملت دښمن وي، ډاکټر عبدالله ته کله د افغانستان د ملت د دوست لقب ورکولی شو؟ ډاکټر عبدالله د لطمن مهرباني وکړي، خپل سابقه جرمونه او ظلمونه چې د افغانستان د ملت سره یې کړي دي او د طالبانو خیانتونه دې پرتله کړي. د ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې زما پیغام څو ځلې نشر کړي.
له دې سره دغه پروګرام د غلطه ختمو. په بل پروګرام کې بیا ستاسو خدمت تر اعظم ستاسو لګنو نورو ټلیفوني پیغامونو سره. تر هغه د خدای په امان.
مشفید
داد کمزا لملا ناسا چو ظلمونو کمش پیده
Da 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 da